سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاستویم پیل په خبرونو باندې کوو د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او سیمه کې تر ټولو جدي ترهګریز ګواښ بللی دا راپور چې پرون خپور شوی پکې یادونه شوې چې د داعش خراسان څانګې په افغانستان کې دننه خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوا یې د غړو شمېر له 4000 تر 6000 کسانو رسېدلی دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له ناټو پاتې شوې وسلې چې مخکینیو افغان ځواکونو ته یې ورکړې وې د داعش لاسته ورغلې دي د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په بندري ښار ګوادر کې د چینایي انجینرانو پر کاروان په یو برید او تر هغې وروسته په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي او درې سرتیري ژوبل دي د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR په بیان کې ویلي دي چې د اګست پر 14 د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د مجید بریګیډ وسلوالو په ګوادر کې هغه مهال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجینران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لور روان وه په بیان کې راغلي امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته وړي او په برید کې هغوی ته کومه ګروپ نه ده رسېدلی په وځوایي د نښتې پر مهال درې سرتیري ژوبل شوي چې د سیمې روغتونو ته انتقال شوي دي بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي بیا په دغه برید د مسؤلیت د منلو تر څنګ دعوه کړې چې 4 چینایي وګړي او 9 پوځیانې وژلې دي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دریم مقام د لوی وچو په سیالیو کې ګټلی دی افغانستان لوبډلې نن د میانمار ټیم ته 15 د 1 په وړاندې ماته ورکړه او د لوی وچو د سیالیو د برونزو مډال یې خپل کړ او د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او سرپرست سفیر ادعا کوي چې د دوی یو پلاوی وروستیو کې د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د هراوت دزګا څخه لیدنه کړې حسن کاظمی خومی یو ایرانی رسنۍ ته ویلي دا پلاوی لا هم کابل کې دی او ژر به خپل راپور دوی ته وسپاري خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغسې ایرانی پلاوی راتګ او د هراوت له دزګا څخه د هغوی لیدنه رد کړې ده خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته هم ولولئ وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ده په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په زیاتېدو باندې اندېښنه ښودلې ده په دې تړاو د راپور تر څنګ له یو مخکښ شنونکي او د افغانستان پخواني کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي سره هم خبرې لرو چې تاسو ته به خبرې کوو
د داعش تهدید جدي کېږي چې کېږي دلته او هر کلیسی دله چې څه موجود وي هغه د انسانانو ژوند ته اهمیت نور کوي
د پاکستان بلوچستان کې په بندري ښار ګوادر کې پر چینایي انجینرانو باندې برید شوی دی پوځوایي په برید کې چینایي انجینرانو ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلی خو د پوځ په خبره چې درې سرتیري ژوبل دي همداراز د دوو مشکوکو بریدګرو د وژلو ادعا هم کړې ده په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په افغانستان کې د هم جنس بازانو یا ال جی بی ټي کمیونټي یا ټولنه وایي چې له خطر سره مخامخ دي
بخصوص به جامعه ال جی بی تی یعنی از خاطر ازی که هویتم مخفی باشه مجبور شدم بیتن هر مکتب
په اردن کې د سندرو د یوې خزینه ډلې د رامنځته کېدو په اړه هم تاسو ته یو ځانګړی رپورټ لرو
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو په زیاتېدو باندې اندېښنه ښودلې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور چې پرون خپور شوی داعش د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره یو جدي ګواښ بللی دی او ویلي دي چې دې ډلې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې او تر خوا یې د غړو شمېر له 4000 تر 6000 کسانو پورې رسیدلی دی. په دې اړه باندې نرګس مومند حسنزه ورستی جزئیات راټول کړي او سره سره معلومات شریکوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیت زیاتېدو ته اندېښنه ښیي او وایي د دې هېواد وضعیت لا پسې پیچلی شوی او سیمې او نړۍ ته یو ګواښ رامنځته کړی دی. نړیوالې سولې او امنیت ته د داعش لخوا د متوجه ګواښ او ورسره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړی دی راغلي، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې دي او تر پخوا د وسلوالو او د کورنۍ غړو شمېر له 4000 تر شپږ زره پورې اټکل شوی دی. د امنیت شورا په نوي راپور کې د طالبانو د ادعاو برعکس د دې سازمان د ځینو غړو هیوادونو له قوله لیکل شوي چې په بلخ، بدخشان، بغلان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو د بریدونو په پایله کې د دې ډلې مورال لا لوړ شوی دی او له دوی سره د نورو وسلوالو جذب زیات کړی دی. راپورونه کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له داعش خراسان څنګه سره د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ اړیکې جوړې کړې دي او دواړو ډلو په مشترک ډول خپل تبلیغاتي پوسټرونه خپاره کړي دي او ان د دې غورځنګ یو شمېر غړو د داعش خراسان څنګه عملیاتونه کې هم ونډه اخیستې ده. متوران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم د طالبان تر کنټرول لاندې په ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې وروستیو کې په افغانستان کې بریدونه د بهرنیو کسانو لخوا شوي دي. راپورونه کې لیکل شوي دي دوی ته رسېدلي معلومات ښیي چې مخکنیو افغان ځواکونو ته د ناټو لخوا ورکړل شوي وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لخوا د داعش ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ته ورکړل شوي دي. خو د طالبانو حکومت موده وړاندې په اعلامیه کې افغانستان د وسلو د قاچاق موضوع رد کړی ده. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې اوس مهال د داعش تر ټولو ستره جګړهییزه تګلاره ځانمنګي بریدونه ښودل شوي دي. په افغانستان کې وخت په وخت د بېلابېلو بریدونو مسئلت د داعش خراسان څنګه منلی دی او طالبانو ته د دوی پر مرکزونو د عملیاتونو خبرونه خپاره کړي دي. که څه هم د داعش ډلې مشران پرله پسې ډول وژل شوي، خو امنیت شورا وایي دا له وخته وړاندې دی چې د دې کسانو په وژل کېدو سره د داعش د عملیاتي اړخ د کمزوري کېدو په اړه ډاډ ورکړل شي.
نرګس مومند حسنزی و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور په ارتباط جزئیات موږ سره شریک کړل چې داعش د افغانستان او سیمې لپاره یو تر ټولو جدي ګواښ بللی و. په همدې رابطه باندې د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون د پروفیسور او د افغانستان د پخوانی کورنۍ چارو وزیر علي احمد جلالي سره غږېدلی و. د هغه خبرې به هم په همدې رابطه باندې واورو.
د داعش تهدید جدي په دې ده چې یو تروریستي ډله ده او هر تروریستي ډله چې چیرته موجود وي هغه د انسانانو ژوند ته اهمیت نور کوي، د خپل هغه مرام د پاره د خلکو پر ژوند بند نه دی او ځکه نو هر تروریستي ډله وړوي که لوی وي یو تهدید دی د خلکو د پاره، د خلکو د ژوند د پاره، ځکه کله دوی په قتل عام هم باندې صرفه نه کوي او دا تکفیری ډلې په خپله مسلمانان او غیر مسلمان ټول خپل غنیم ګړي. داعش یو شاخه ده د هغه دولت اسلامي چې په سوریه او عراق کې رامنځته شو او په هغه وخت کې یو خلافت جوړ کړ. دی په ایدئولوژي لحاظ د دوی هم هغه ایدئولوژي پیروي دي، اما معنا یې دا ده چې په نړۍ کې یو خلافت اسلامي رامنځته شي چې حدودونه پیژني، هیوادونه حدود له منځه ولاړ شي او په هماغه اساس باندې دوی په اول هدف دا و چې په منځني ختیځ کې، شمالي افریقا کې، مرکزي او جنوبي آسیا کې خپل خلافت جوړ کړي او بیا نورو ځایو ته دا وغځوي. او شاخه د خراسان چې ده دا د یو جز و، منتها کله چې دولت اسلامي لمن زولار په عراق او سوریه کې دا ولایت پاتې شو لکه چې په افریقا کې پاتې دي او دا منطقوي او محلي دی په ایدئولوژي لحاظ اوس هم هغه ایدئولوژي لري، منطقه هغه توان نور نه لري چې په هغه شکل سره یو لوی خلافت په جغرافي لحاظ رامنځته کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پلندو چپو نولس یوشت او پینزوشت مترو. آزادی رادیو شپا ورز لطاسو سره.
د پاکستان پاوز وای د بلوچستان په بندري خار غوادر کې د چنای انجنیرانو پر کاروان په یو بریټ او ترغه ورسته په نخته کې دوه مشکوک وستوال وجل شو او درې سرتيري ژوبل دي. د پاکستان پاوز ویلی دی چې په دغه بریټ کې چنای انجنیرانو ته مرګ ژوبل نه دا وخته خو مخ کې بریټګری ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بیا د مرګ ژوبل در سوالو ادعا کړې و. د آزادی اروپا د مشال رادیو خبریال بشیر گواخ په همدې موضوع باندې اوس سره ورستی جزئیات شریکوي. گواخ سب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی، مهرباني وکړئ.
ډېر مند ستنک زه سب نن په پاکستان کې لکه څنګه چې تاسو ویل یو حمله وشوله په بلوچستان کې په گوادر سیمه کې. گوادر هغه ځای دی چلته پکې بلوچستان وایي چې چینایان چې کوم کار کوي هغه د بلوچستان وسایل لوټي او هغه وړي. خو هلته د
صدای ګوښه مې نه مشنوم با
پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژه چې دا هغه الته روانه ده او الته چینایان مشته دي، انجنیران دي، مزدوران دي، پاغه باندې حمله شوې. د پاکستان پوز وایي چې په دې حمله په دوران کې دوه وسلوال وژلې دي او چاته نور زیان نه رسیدلی چینایانو یا پاکستانی پوځیانو ته. خو بلوچ لیبریشن آرمی یو ډله ده چې د پاکستان د آزادۍ اخیستو پر جنگی کې هغه وایي چې دوی څلور چینایان وژلي دي، څلور چینایي انجنیران او نه پاکستانی سرتیری هم دوی وایي چې وژلي دي. دوی وایي چې دوی دوه کسه ځانمرګي بریدګرال ته تللي وو او دا حمله یې کړې ده. تر اوسه پورې د دواړو خواوو چې کومې دعوې کړې دي دا ځکه نشته تصدیقېدلی چې هلته ډېر په مشکله باندې خلک کولی شي چې معلومات راغونډ کړي او رسنیو باندې محدودیتونه بیخي ډېر.
بشیر، د چین حکومت یا بهرنی چارو وزارت تر اوسه پورې په دې پیښې باندې څه غبرګون ښودلی که څنګه؟ او پخوا د دوی غبرګونونه څه په دې رابطه باندې؟ مخکې هم فکر کوم په بلوچستان په دې سیمو کې په چینایي انجنیرانو بریدونه کېدل.
بالکل، و ډېر داسې حملې شوې دي، ځان له په بلوچستان کې نه بلکې د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې هم داسې حملې شوې دي. په دې حمله باندې تر اوسه پورې د چین وزارت خارجه یا بل چا سفارت څنګه دی ویلي. خو مخکې تر دې مخکې په کراچۍ کې یو حمله شوې وه په چینایانو باندې او په هغې باندې د چین بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پاکستان باید د دوی وګړي هلته خوندي وساتي، انجنیران خوندي وساتي. او بیا د پاکستان پوز اعلان کړی و، د پاکستان حکومت اعلان کړی و چې دوی به یو خاصه قطعه د دې لپاره ګماري چې د بلوچستانو په بلوچستان کې چې د چینایي وګړو او د چینایي انجنیرانو د چینایي مزدورانو ژوند خوندي کی. خو په همدې حال کې کومې ډلې چې دوی په خلاف جنګیږي او هغه چې د چین په خلاف باندې جنګیږي، د پاکستاني ځواکونو په خلاف جنګیږي، هغه وایي چې دا د دوی سیمه ده، دوی ته ښه معلومه ده. او دا اوسم یو اعلامې چې دوی راغل ده د بلوچ لیبریشن آرمی په غی کې دا ویل دي چې دا د دوی سیمې دي، دوی ته هیڅ معلومه دي هر څومره حفاظتي اقدامات یا د خوندیتوب چې څومره ګمارنې وشي دوی ته بیا هم معلومه دي چې په کوم ځای کې سره قمته حمله وکړي. او دوی په دې روسي
مننه کوم بشیر ګواخ، سلامات اوسې چې د ګوادر د نننې پیښې په ارتباط مو ورستی جزئیات را سره شریک کړ. کور مودان د آزادی رادیو درنو لیدونکو اوریدونکو په دې رابطه باندې به ورسته په پروګرامونو کې تاسو ته مفصل تفصیل درکو.
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او سرپرست سفیر وایي د دوی یو پلاوی ورستیو کې د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د هراود د زګات څخه لیدنه کړې. حسن کاظمي قومي یوې ایراني رسنۍ ته ویلي دا پلاوی لا هم کابل کې دی او ژر به خپل راپور دوی ته وسپاري. خو تازه د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت کجکی او کمال خان بندونو ته د ایراني کارپوهانو د سفر په اړه راپورونه رد کړي. د اوبو او انرژۍ وزارت ویاند متی الله عابد زیاته کړې د 1350 لمریز کال د تړون له مخې ایراني لوری یوازې د ځانګړو شرایطو او میکانیزم لمخې له دهراود سټیشن څخه لیدنه کولای شي. عابد دغه خبره آریانا ټلویزیون ته نن کړې ده. په همدې اړه باندې به ورستی جزئیات او دا چې څه شوي دي دا به ټول له لیمې سپیشلی واورو چې اوس را سره پروګرام په ژوندې باندې خبرې کوي. مهرباني.
مننه ستانګزای صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومي خبر ورکړی چې دوی یو پلاوی په لومړي ځل په هلمند کې د دهراود د اوبو کچې د معلومونې له دستګاه څخه لیدنه کړې ده. د دهراود دستګاه د کجکي بند څخه پورته او د هلمند سیند ته د بهیدونکو اوبو اندازه معلوموي. حسن کاظمی قومي پرون د آخرین خبر په نوم ایراني رسنۍ سره مرکه کې ویلي چې د هوکړې پر بنسټ ایران کولای شي ووایي چې موږ قناعت نلرو او موږ باید بلاک شو او د اوبو معلومونې لپاره د دهراود دستګاه وګورو. دا له طالبانو سره موږ هوکړه وکړه او دا کار وشو. دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم موږ تخنیکي پلاوی هم په کابل کې دی. قومي دا هم ویلي چې دا پلاوی به ژر خپل راپور دوی ته وړاندې کړي او وبلیدل شي چې د دوی د متخصصانو هغه څه دی. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه ورنکړ. خو نږدې درې اونۍ وړاندې کاظمی قومي ایراني رسنیو ته ویلي وو چې طالب چارواکو د دې پلاوی له تلو سره موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سرپرست سفیر مني دا لومړی ځل دی چې د دوی پلاوی ته د دستګاه د لیدنې اجازه ورکول کیږي. افغانستان او ایران په 1915 کال کې د هلمند د اوبو په اړه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ هر کال د هلمند له سیند څخه 800 میلیونه متر مکعب اوبو ایران ته ورکول کیږي. د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو ویل ایران ته نه یوازې دا چې خپل حق ورکوي بلکې د کمال خان بند له جوړېدو وړاندې له دې اندازې زیاتې اوبو هم روانې دي. د طالبانو حکومت داسې مهال په هلمند کې د اوبو د معلومونې له دستګاه څخه ایراني پلاوي ته د لیدنې اجازه ورکړې ده چې له دې وړاندې ایراني چارواکو په ځلونو ادا کړې وه چې دوی ته د هوکړې پر بنسټ اوبو نه پرېښودل کیږي. له دې تر دې چې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی طالبان وګواکل چې د خبرې جدي ونیسي. خو د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد هغه په جواب کې وویل چې د هلمند سیند اوبو کمی شوی او تر پایه په کمال خان بند کې هم هیڅ اوبو نشته چې ایران ته ور پرېښودل شي. دا په داسې حال کې چې د جمهوریت نړیوال
مننه کوم لیمه سپیشلی چې د ایران د ځانګړي استازي او د سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی د ادعا په اړه مو رپورټ سره شریک. البته حسن کاظمی قومی له یو ایرانی رسنۍ سره ویلی و چې له دهراود دزګات څخه د یو پلاوی لیدنه کړي. خو تازه د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت کجکی او کمال خان بندونو ته د ایرانی کارپوهانو د سفر په اړه راپورونه رد کړي دي. عابد دا خبره یو ځای ټلویزیون آریانا ته کړي خو دا نه دی ویلي چې آیا د ایرانی کارپوهانو له دهراود سټیشن لیدنه کړي کنه.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
دا مخام لوو تر اتوب جو پاجوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د رواداری په نوم د یو بشری مدافع سازمان چارواکو په راپور کې ادعا کړې چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 230 کسان د طالبانو او نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا په هدفي مرموز ډول پرته له محاکمې وژل شوي دي. د بشري حقونو د دغه سازمان په راپور کې چې د شنبې په ورځ خبر کړی ادعا کړې چې په دې موده کې د طالبانو په زندانو کې د شکنجې له امله لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي. د طالبانو د حکومت بیان مرستیال بلال کریمی ته په دې اړه پیغام ایښی و خو هغوی ځواب نه دی ویلی. تر دې مخکې دغه سي رپورټونه رد کړي و طالبانو او بې ځایه بللي و. جزئیات به له محمد خاطر پردیس څخه واورو چې اوس سره په ژوندۍ بڼه خبرې کوي. مهرباني.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان د شنبې په ورځ د راپور په خبرولو سره ادعا کړې چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې غنې پیښې ثبت شوې دي. دا سازمان ادعا کړې چې په دغه موده کې د طالبانو نامعلومو کسانو لخوا په هدفي مرموزو پرته له محاکمې 233 کسان وژل شوي، 950 نور په ورته پیښو کې ټپیان شوي دي. د راپور له مخې ډېری پخواني دولتي کارکوونکي د بشري حقوقو فعالان د طالبان مخالفین او منتقدین او نور ملکي وګړي چې نارینه ښځې او ماشومان پکې شامل دي دغه پیښو اصلي قربانیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه دغه ادعاو په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو تر دې وړاندې دا ډول ادعاوې رد کړې وې. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو فعال عظیم عظیمي چې د طالبانو په زندان کې و میاشتې تیرې کړې، له زندانه راخلاص شوی او ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کیږي. د رواداری سازمان د راپور په دوام کې راغلی چې د روان کال په مړیو شپږو میاشتو کې په 13 ولایتونو کې 9 نارینه او ښځې په عام محضر کې په درو وهل شوي او 2 نور په بامیانو کې سنګسار په سزا محکوم شوي دي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي دغه راپور دی او په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا کړې وه چې اوسمهال په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات بشري حقونه.
بله، مننه کوم خاطر پردیس چې د رواداری د سازمان د ورستی ریپورت او اندیښنو په ارتباط مور سره جزئیات شریک کړه. وخت کم او په نورو پروګرامو کې به دا ریپورت بشپړ توګه خپور کو. اوس به ورشو له بختیار ساحل به د سپورت نړۍ ورستی خبرونه او راپورونه وورو. مهرباني ساحل، که د سپورت نړۍ له جزئیات مو خبر کړئ، البته وخت کم دی، که په لاندو ټکو کې راته وایي. مننه.
مننه ستانه زه سب. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچ جام په سیالیو کې د میانمار هیواد ته په ماتې ورکول سره دریم مقام ګټلی دی. یا د سیالی نن د تایلند په بینکاک ښار کې تر سره شو چې افغانستان 15-1 پر وړاندې میانمار ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د دې ټورنمنټ په جریان کې لومړنۍ دوه سیالۍ د چک جمهوریت او ترڅنګ یې له موزمبیق هیواد سره مساوي کړي، خو په نیمه پیلوبه کې بیا تایلند ته خپله سیالي بایللې وه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې د توپوهنې په برخه کې نوی روزونکی ګمارلی دی. نوی ګمارل شوی روزونکی د هندوستان دی چې مل پرادیپ کمار میوادا نومیږي. هغه که څه هم د نړیوال کرکټ هیڅ مخینه نه لري، خو کرکټ بورډ ویلي دي چې هغه 11 فرست کلاس سیالۍ ترسره کړې دي او 13 کلنه د روزنې په برخه کې 13 کلنه تجربه لري. د کرکټ بورډ په وینا چې نوموړي خپل دنده په سریلانکا کې په تمریناتي کم کې پیل کړې ده او هغه به د پاکستان پر وړاندې سیالیو کې د غرس پاسیا جام او نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې د توپوهنې روزون کوي. باید وویل شي چې اکثره وخت د افغانستان ملي لوبډلې د توپوهنې له امله اکثره سیالۍ بایللې دي. او د هندوستان او ویسټ انډیز ملي لوبډلو ترمنځ نن 15 شلوریزه سیالي ترسره کیږي. د دې لوبلړۍ دوه لومړنۍ سیالۍ ویسټ انډیز او دوه بیا هندوستان ګټلې دي. نننۍ سیالۍ ګټونکي لوبډله به د دې لوبلړۍ ګټونکي شي. بلستان اگزیسه.
بله، مننه بختیار سایل چې د سپورت نړۍ ورستی خبرونه مو سره شریک کړ. سلامات اوسې. درنو لیدونکو، اوس په ورشو یو بل ریپورت ته. د طالبانو په واکمنۍ کې هم جنس بازان د یا د ال جی بی ټی کیو ډلې خلک شکایت کوي چې دوی شکنجه شوي دي او د دوی ځینې ملګري وژل شوي هم دي. دوی وایي چې دردونکی ژوند ده او ترخې شپې ورځې تیروي. په دې اړه باندې یو ویډیویي ریپورت لرو.
مشکلات های دیگه بخصوص به جامعه ال جی بی تی، یعنی از خاطر از اینکه هویتم مخفی باشه مجبور شدم دیگه نه مکتب.
هغه هویت چې په افغان ټولنه کې خلک ناوړه عمل بولی، دا په کابل کې میشت یو 19 کلن هم جنس باز دی. د امنیتي اندېښنو له کبله باید هویت پټ وساتل شي.
دوبار دستگیر شدیم از طرف طالبا، یک بار از داخل تاکسی ما را گرفتن.
زه تر اوسه دو ځله طالبان نیولی یم. یو ځلی په ټیکسی کې ونیولم، د خپل ملګري سره یې ځکه ونیولم چې ویل یې ته ولې ګیره نه لري او وړوکی او هغه ګیره لري او مشر دی، تاسو څه کوئ؟ موږ یې ونیولو، دوه ورځې یې وساتلو، زه یې لږ ووهلم خو زما ملګری یې زیات ووهه او بیا یې له موږ څخه ژمنه واخیسته چې یو بل نور ونه وینو او توبه
وکړو.
هغه وایي چې وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې د هغه د همجنس بازۍ هویت د ده او د ده په شان نورو ملګرو ته یې ژوند سخت کړی دی.
ډیر ملګري مې له هغه وخت چې حکومت بدل شوی، د طالبانو لخوا نیول شوي، بندیان شوي او حتی مړی او ژوندی یې ورک دی. موږ څو پیښې په هرات کې درلودې چې حتی همجنس بازان یې وژلي وو او تر دیوال لاندې کړي
یو.
دای هم له ورته وضعیت سره مخامخ دی. وایي چې له نیول کېدو، بندخونې ډبولو، تبعیض او د ټولنې ناوړه چلند له امله سخت په تنګ دی.
گرفتن خودم املات کوب کردن بای فرند املات کوب
زای و دبولم زما ملګری هم واه چوش پی اورزی موږ بندیان وو ډیر و دبولو ډیر پسوند سره بیا هم موږ څخه خشمنه واخیست زموږ کورنۍ خبرې کړي له هغه نوروسته زموږ ژوند ستونزمن شو
ژوند بسیار دی بعد از بوز دیگه بر زندگی مشکل شد
زین نور هم جنس بازان بیا پتیرو څو کلونو کې توانیدل چې افغانستان پریږدي د همجنس بازانو د حقوقو ملاتړ اداره افغانستان کې د پاتې همجنس بازانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي
اونها نسبت به گذشته خشونت و ستم مضاعفی را تجربه میکنه
سازمان دوی د خواب پرتله زیات تاوتریخوالې سره مخامخ دي زموږ بنسټ د همجنس بازانو د نیول کېدو وهل کېدو او حتی د وژل کېدو راپورونه ثبت کړي دا وضعیت د دې لامل شوی چې ځینې یې له افغانستانه وتښتي او ګاونډیو هیوادونو لکه ایران پاکستان ته لاړ شي دردونکې خبره دا ده چې حتی ګاونډي هیوادونه هم ورته امن نه دي ځکه ایران کې د همجنس بازانو مجازات اعدام
ده چرا که در ایران مجازات رابطه همجنس اعدام هسته
د طالبان حکومت همجنس بازان مجرم گنی د طالبان ویاندویانو په دې تړاو له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه کړې خو په خوایې ویلي و چې همجنس بازان به مجازات کړي
افغانستان یو اسلامي هیواد دی همجنس بازي په کې جرم دی زموږ ټولنه هم دا نه مني او اسلام یې بیل رد کوي د دې امله موږ په خپله ټولنه کې داسې خلک نه لرو دا خلک چې د اشغال له امله را پیدا شوي طبیعي ده چې زموږ د ټولنې ارزښتونو او دین خلاف دی او مخه به یې ونیول شي
افغانستان کې د همجنس بازانو د شمېر په تړاو معلومات نشته ځکه افغانستان کې هیڅ حکومت د همجنس بازان حقوق په رسمیت نه دی پیژندلی او د هویت اسنادو کې هم دولت دوه جنسه نر او ښځه ذکروي خو د همجنس بازانو د ملاتړ سازمانونه بیا په افغانستان کې د همجنس بازانو شمېر سلګونه ښیي چې نږدې ټول یې لکه دا دواړه اړ دي چې په پټه ژوند وکړي او یا هم خپل اصلي هویت له ځان سره پټ وساتي
اوس به ورشو اردن ته هلته یوه ډله ښځو او ښځینه سندرغاړو موسیقارانو د نایا په نوم د موسیقۍ یو بانډ یا ډله جوړه کړې ده دوی د موسیقۍ له لارې د ښځو د ځواکمنولو هڅې کوي په دې اړه باندې یو ځانګړی ویډیویي رپورټ لرو
دا په اردن کې رولا جرادات په نامه یوې هنرمندې د ښځینه موسیقارانو سندرغاړو ډله جوړه کړې ده چې د خپل هنر له لارې نورې ښځې واک او اختیار ترلاسه کول ته هڅوي د نایا په نامه دا ډله په 2011 کال کې جوړه شوې وه او په کې 12 ښځې دي
الهدف من هاي الفرقه تمكين المراه الاردنيه موسيقيه
د دې ډله مقصد د اردن خزي د موسیقي لپلوه زواک منول دي چې هغه د ځای کچینا تر یوې لوی او پرمختللې کچې پورې ورسیږي نایا ډله په بلابلو عربو هوادونو او اروپا کې سندره ویلې دي او خو د اوکړینو امریکا ته به هم لاړ شي دا ډله په ټولو برخو کې د اردن د موسیقارانو خزو سرګندونه کوي
دنیا العازفه بكافه اطيافها وعلى دلعون وعلى دلعون هوى السماء غير اللون هوى السماء غير لحالي وبعد تعبني يصغر اللون يرجعني عزيزات بسعك يا تالي
رولا جرادات وای د موسیقارانو سندرغاړو د ډلې لاغرستو جوړ کړه چې او سندرغاړي ورته ویل چې ته یوازې سندري نشي ویلې پنایا ډله کې شامل خزی وای چې د دې ډلې لاري هنر ښکار کول لړکی ارمانونه پوره شو
مبسوطه
زه خوشاله یم چې مونږ خزی د اردن د موسیقۍ یو خپل برخه شو د اردن کلتور د خزو په وده کې مرسته کوي د خزو غږ اوس اوریدل کیږي مونږ په داسې یو ځای کې یو چې د نارینه او خزو په ګډون له خلکو ډک دی هر څوک خوشاله دي او دوی په خلاص او خزړه د موسیقۍ اوري
نایا ډلې غړي وایي چې په اردن کې مخکې زیاتره سړي سندرغاړي او موسیقاران وو خو اوس له وخت تېرېدو سره ښځې هم دې اړخ ته راځي او همدا چې په پوهنتونونو کې موسیقي زده کوي.